السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. دا خبرونه په مهمو خبرونو پیلو. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د هغو ادعاو په ځواب کې چې ګنې یو شمېر خزینه کارکوونکي له دندو لرې کړي وایي دا وزارت د پولیسو د اکاډمۍ خزینه فارغانې د اړتیا په صورت کې پر دندو ګماري. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور پرون په یو غږیز پیغام کې هغه ګنګوسي رات کړې چې ګڼې دغه وزارت د خزینه پولیسانې تقاعد ته سوق کړي وي.
د کورنۍ چارو وزارت په مربوطاتو کې د خزینه پولیسو د تقاعد خبره واقعیت نه لري، بلکې د تقاعد په ځای وزارت هڅه کوي په هغو ځایونو کې چې خزینه پولیس ته ضرورت وي د پولیس له اکاډمۍ نه فارغ شوي پولیسي په دندو وګماري.
له دې مخکې یو شمېر خزینه پولیسانو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د طالبانو چارواکو دوی جبري تقاعد ته سوق کړي او د تقاعدي امتیازونه یې هم نه ورکوي. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي په جلال آباد ښار کې وو کسانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر بیګانه وخت په یو بیان کې ویل چې د څلورمې ناحیې په مربوطاتو کې درې کسان چې په بیان کې د امنیت اخلالګر بلل شوي د استخباراتو د ریاست د ځواکونو لخوا وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. بلورته د ننګرهار ولایت چارواکي ویل حصارک ولسوالۍ څخه د پخواني حکومت د پوز د دوو نسکورو شویو هلیکوپټرو ټوټې پرون کابل ته ولېږدول شوې. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې ویلي دا الوتکې د طالبانو د حکومت د دفاع د وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په امر پلازمینې ته لېږدول شوې دي. ایتالیا د 300 افغان کډوالو لپاره بشري دهلیز پرانیست او د دې ډلې افغانانو لمړنۍ جوپه پرون روم ته ورسېده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې دا بشري دهلیز د حکومت مدني ټولنو خیریه موسسو او نړیوالو سازمانونو لخوا تنظیم شوی دی. په بیان کې راغلی چې د دې اقدام هدف له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هغو افغانانو ته چې په خپل هیواد کې تر تعقیب لاندې دي په ایتالیا کې د بایزات عوامن ژوند برابرول دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له اروپایي هیوادونو غوښتي چې د روسیې لخوا د ګاز د جګړې په ځواب کې پر مسکو بندیزونه لا زیات کړي. د روسیې د ګازو لوی شرکت ګاز پروم پرون ویل چې د اونۍ په پای کې به د نارس ستریم یو پایپ لاین لاره د ګازو ورځني صادرات په سلو کې شل کم کړي. او د برما یا میانمار د پوځي حکومت لخوا د ډیموکراسۍ د پلوي فعالانو اعدام د نړۍ په کچه پراخ خبرګونونه پارولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون په میانمار کې د ډیموکراسۍ د څلورو پلوي فعالانو اعدامو غند. د میانمار دولتي رسنیو پرون راپور ورکړ چې دا فعالان د عفو لپاره د نړیوالو له غوښتنو سره سره اعدام شوي دي.
دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. تاشکان نن د افغانستان په اړه د یوې لویې غونډې کوربه دی. طالبان څه تمې ترې لري؟
له دې غونډې څخه تمه لرو چې د افغانستان ازبکستان او سیمې د اقتصاد په برخه کې مثبت رول ولوبوي.
آیا د طالبانو حکومت به د موخې ته ورسیږي؟ د چارو د کتونکي نظر مو رااخیستی. د پاکستان د دینی علماو یو پلاوی کابل ته راغلی.
اتلس د دې غړي دي او په اتلس کې یو د پاکستان چې کوم کابینه ده مرکزی دا غي یو وزیر هم پکې دي.
افغانستان کې روان وضعیت ماشومان درنو کارونو ته اړ کړی.
وظیفه دا شی وظیفه خلاص شوم
دند می درلوده خو اوس به دند شوم اوس به ماشومان لاسی کراچی چلوي او کار کوي.
او د امریکا د کانګرس یو غړي ټینګار کړی چې اوکراین ته باید د لری واټن وشتون کې وسلې ورکړل شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې ک تر پای از موږ ملتیا وکړي. په دویمه نیمایي کې درسي ساعت 19 پروګرام هم درته لرو. په دې پروګرام کې او په دې ساعت کې د بیولوژي مضمون تدریسيږي. اوس هم راځو د خبرونه د سر خبري موضوع ته. په پام کې ده چې نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د شلو هیوادونو او نړیوالو موسسو استازي د افغانستان په اړه بحث وکړي. په دې غونډه کې بعد طالبانو د حکومت پلاوی او همدارس د افغانستان لپاره د امریکا دوه ځانګړي استازي هم ګډون وکړي. د تاشکند کانفرنس اجنډا تر ډیره روښانه نه ده، خو د طالبانو حکومت وایي تم لري چې د دې غونډې په نتیجه کې به نړیوال د دوی له نظره د افغانستان حقایق درک کړي. تفصیل د احمد تکل راپور کې و.
نن سه شنبه په تاشکند کې د افغانستان په اړه د شلو هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون د غونډې اصلي ورځ ده. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی توماس ویست او د افغانستان د خزو او د بشري حقوقو په چارو کې د امریکا ځنګړی استازی رینا اميري هم ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خبر شوېلې امریکایي پلاوی په دې غونډه کې لدی هدف سره ګډون کوي چې د افغانستان له خلکو څخه د واشنگټن پر بدري غملاتړ ټینګار وکړي او همدارس له طالبانو به وغوړي چې د افغانستان د خلکو او نړیوال ټولنې پر وړاندې خپل مکلفیتونه تر سره کړي. پاینه هلکه ټاکل شوی چې د امریکا د خزانه د وزارت مرستیال براین نلسن هم نن په تاشکند کې د طالبانو له پلاوی سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د بیان لمخه ښاغلی نلسن به د هغو اقتصادي ننګونو په اړه چې د افغانستان خلک ورسره مخامخ دي له طالبانو سره خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره د یک شنبه په ورځ ازبکستان ته ورسید او پرونې د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر ولادیمیر نوروف او له دې مخکې د ازبکستان د ملي امنیت شورا لمرستیال او د افغانستان لپاره د ولسمشر له ځنګړي استازي عبدالعزیز کاملوف سره لیدو کاته درلودل. خغلی متقی ویل چې د ازبکستان له چارواکو سره د افغانستان د اقتصاد سیمایز اتصال او د ترمنس کابل او پېښور ترمنس د اورګاډي د پټلې درغونې د پروژو په اړه خبرې کړي او نور بحثونه به هم وکړي. خو د تاشکند له غونډې څخه د طالبانو د حکومت د تمې په اړه متقی وویل
ازې کانفرنس ته وقو دارم چې دربارې اقتصاد
لدی غونډه څخه تمل روچ د افغانستان او ازبکستان او سیمې د اقتصاد په برخه کې مثبت رول ولوبوي. تمره چې د افغانستان حقایق درک لري هغه پرمختګونه چې موږ د اقتصاد امنیت او لګاونډو هیوادونو سیمې او نړۍ سره د اړیکو په برخه کې په افغانستان کې لرو درک شي او د هغه پرانا کې بیا نور هیوادونو سازمانونه وکول شي چې خې پریکړې وکړي.
خای له خو پریکړو څخه د خغلی متقی هدف به د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو که څه هم د خپل خبرو کې دا یادونه ونه کړه، خو نړیوالو په ډاګه ویلي دي چې ترڅو د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړې او کار حق او د ټولو وګړو بشري حقوقو ته درناوی ونه کړي پر رسمیت به ونه پیژندل شي.
و موردل چې د ازبکستان پلازمینه تاشکند نن د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. د شلو هیوادونو او نړیوالو موسسو استازي په دې غونډه کې ګډون کوي او د افغانستان په اړه خبرې کوي. د طالبانو پلاوی چې مشري د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی کوي لا لوران د تاشکند ته رسیدلی او پرونی لمړنۍ ناستي او لیدکاته هم کړي. د دغه کانفرنس غټې د افغانستان د ولس او د طالبانو د حکومت لپاره څه کېدلی شي په همدې اړه د چارو کتونکو یاسر احمدزای پوښتلې.
غټې ډېری کېدلی شوای خو په شرط چې په هغه شکل چې د کانفرنس اوختنی دی او اساس دی په هغه شکل طالبانو هم آمادگی درلودي، اما متاسفانه چې د هغه کامل آمادگی سره طالبان نه دی ورغلي سره لدی چې د موضوع اگه اصلی برخه د افغانستان موضوع ده. اما د افغانستان په استازی توپ چې سوک زی اغوی خپل کورنی دنده هغه څه چې نړیوال او حتی دننه کوردننه خپل وګړي ته نه غواړي هغه څه نه دی کړی. نو په داسې یو حالت کې فکر ما چې افغانستان لپاره به هغه مرګاته چې تمت کیږي وی نړی همیشه کوشش کوي چې خپل منافع د نړی هر هیواد د خپل منافع او پرانا کې نور هیوادونو سره همیش عمل لري د هغه سره روابط
ته یو دغه احمد زای فکر کوي کومه کورنۍ داند طالبانو باید کړی وي او بیا د کانفرنس ته ورغلی وي.
ډیر وړه وړه مسایل دي. پاکستان کې د کوردننه لا خپل وګړي د طالبانو څخه رضایت نه لري. هغه څه چې د دوی حق او حقوق دی هغه ته دوی لاسرسی نه لري او مخه نیول کیږي. د بیلګې په توګه د تعلیم موضوع، د بیلګې په توګه فقر، د فقر د منځه وړل تر په دې نه شو چې طالبان او افغانستان کې مثلا امنیت راوسته. د امنیت د نشتون لامل پخوا هم طالبان ول، ځکه هغه وخت کې طالبانو چې د افغان حکومت سره جنګېده، نو اوس به څوک وي چې بېرته وجنګېږي؟ سره له دې چې اوس په امنیتي برخه کې واړه واړه خندونه
شته.
او
احمد زای صاحب، د منځنۍ اسیا هیوادونه هم د افغانستان په اړه اندېښمن دي، خصوصا تاجکستان او ازبکستان چې په دې وروستیو کې د افغانستان له خاورې پرې داعش توغندي هم وویشتل. طالبان وایي چې له غونډې به اقتصادي لاسته راوړنې ولري، اما فکر نه کوي چې منځنۍ اسیا هیوادونه به خپل غم خوري، د خپل امنیت ضمانتونه به له طالبان واخلي.
ما هم دغه اشاره درکړه چې هر هیواد د خپلې نافع لپاره په دې هیواد کې په دې ناستې کې به وغږیږي او تمه به تېنه لري. طالبانو ته په دې خاطر چې په داسې یو حالت کې همغه د اوبو وړې موضوع ده چې هر شي ته لاسه چې طالبان هم هرې وړې او غټې ناستې ته ستر داسې یو شي پسته کې سترګه ګوري چې د ده نابدوی غټه لاسته راوړنه ولري. حال دا چې هسې نه ده، نړۍ لپاره خپل مشکلات مهمه دي. د دې پر ځای چې طالبانو د رسمیت پیژندنه او یا په افغانستان کې د اقتصادي پرمختیا موضوعاتو ته هغوی ډېره پاملرنه وکړي.
بله،
او دغه حالات چې کوم طالبان اوس پرې روان دي، زه فکر نه کوم بلکې نړۍ به لاله چلنجونو سره او له هغو ننګونو سره مخ کې چې همدا اوسې اندېښنې لري.
او د خبرونه وخت کم د روسي پښتنه مې دا کول چې تاسو رسمیت پیژندنې ته اشاره وکړه، دغه د طالبانو یو کال پوره کیږي لا هم یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. دغه ډول غونډو ته د طالبانو بلل او هلته د پلاوی بدرګه، فکر نه کوي چې د تعامل نخې نخانی دي ک رسمي رسمیت پیژندنه نه وي؟
نخې نخانی تر یو کچې کې د لایسي، اما په مجموع دا غو ترخه ظاهر دي چې نړیواله د مجبوریت له مخې یو ګوټ کوي، ځکه چې په بعضې مسایلو کې چې بدیل نه وي په هغه حالاتو کې دوی مجبوره دي د طالبانو سره یا نورو ډلو ټپلو سره ناستې ولاړې ولري. اما که چیرې طالبان هغه غوښتنې چې د نړیوالو دي او خپله د افغانانو دي دا یې پر ځای کړي وای، بیا به واقعا د دوی د رسمیت پیژندلو لپاره دا ډېر یو ستر ګام و. اما که چیرې دوی داسې مخکې لاړ نه شي اصلا امکان نه لري.
کور مو ودان. ډېره مننه د چارو شنونکی یاسر احمدزی و چې له امریکا یې را سره په تاشکند کې د جوړېدونکې غونډې په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پاکستان د دینی علماو یو ډله له پاکستانی طالبانو سره د خبرو په هدف کابل ته رسیدلې ده. د دې ډلې مشري د کراچۍ مشهور دینی عالم مولانا تقی عثماني کوي چې ویل کېږي افغان او پاکستانی طالبان دواړه ډیر درناوی ورته لري. له دې مخکې هم ورته پلاوی چې دینی علما، قومي مشران او پاکستانی پوځیان پکې وو، له پاکستانی طالبانو سره د سولې په هدف کابل ته تللی وو. دا چې دا ځل پلاوی په څه هدف تللی، تفصیل په دې راپور کې.
د مشهور دینی عالم مولانا تقی عثماني په مشرۍ د پاکستان د دینی عالمانو یو اتلس کسیز پلاوی پرون کابل ته رسیدلی دی. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال طاهر خان د پاکستانی سرچینو له قوله د پلاوی د ترکیب په اړه وایي،
اتلس د دې غړي دي او په اتلس کې یو د پاکستان چې کوم کابینه ده مرکزی، دا غي یو وزیر هم پکې دی چې کوم د پاکستان سرحدونه او ریاستونو وزارت ورته وي سفران، دا غیر طلحه محمود په نامه باندې وزیر هم پکې دی. او دې سره سره پدې کې د اکوڑا خټک چې کوم جامع حقانیه ده، دا غیر مولوی انوار الحق هم پکې دی.
د طالبانو حکومت او پاکستانی چارواکو د دې راپور د جوړېدو تر وخته کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر د اهدافو په اړه رسمن څه نه دی ویلي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د تیر کال په دوبی کې د ټي ټي پی یا پاکستانی طالبانو حمله په پاکستان کې زور واخیست. پاکستانی طالبانو په افغانستان کې د ډیره نړیوالو ځواکونو او پخواني حکومت پر ضد په جګړه کې له افغان طالبانو سره همکاري کوله. د پاکستانی چارواکو، پوځیانو او د قومي او مذهبي مشرانو په ګډون پلاوی له دې مخکې هم له پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی وو. د دې خبرو په وروستي پړاو کې چې د خبرګول میاشتې په نیمایي کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب په کابل کې ترسره شو، پاکستانی طالبانو د پاکستان له حکومتي ځواکونو سره اوربند نامعلوم وخت لپاره تمدید کړ. خو ښکاري چې د اوربند اساسي شرایطو په برخه کې کوم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی او اسلام آباد غواړي دې هدف ته د رسیدو لپاره د دینی عالمانو له نفوذ څخه کار واخلي. د پاکستاني طالبانو یو اساسي غوښتنه دا ده چې قبایلي سیمې د بیرته خپل پخوانی موقف ته وګرځول شي، یعنی د خیبر پختونخوا د ایالت برخه دي نه وي. ټي ټي پی دا هم غواړي چې ټول بندیان خوشي شي، په ملکن سیمه کې اسلامي شریعت نافذ شي او د پاکستان پوځ له قبایلي سیمو ووزي. څارونکي په دې باور دي چې په اوسني وضعیت کې ښایي د دې ټولو غوښتنو منل د اسلام آباد لپاره ډیر ستونزمن کار وي.
و موریدل چې د مولانا تقی عثماني په مشرۍ د پاکستانی دینی علماو یو پلاوی پرون کابل ته رسیدلی. دا چې په پلاوی کې څوک دی او پاکستانی رسنیو او چارواکو یې په اړه څه ویلي، سلطان محمد سرور د ټلیفوني مرکې په پیل کې د مشال د راډیو له خبریال طاهر خان پوښتلی دی.
دا اکثر ډېر مشهور دینی علمان دي او د ځنې پکې پاکستانی او افغان طالبانو استادان هم دي.
طاهر خان، دغه هیئات دوی څه ویلي دي؟ رسنۍ او منابع څه وایي؟ سرچینې څه غواړي لاسته راوړي؟
د دې سفر په اړه باندې هر غاړه خاموش تا او وړاندې د دیو مفاهمت هم وو چې د دې سفر په اړه باندې به دا به رسنۍ سکونه، لیکن ځینې شیان خو بیا بهر روزي نو بهرحال رسمي خو چې هغه هدف او مقصد نه دی پوري، لیکن چې زما برداشت دی یا کوم ما معلومات کړي دي نو هغه هم داسې دی چې د پاکستان ریاستی ادارې یا امنیتی ادارې یا فوج یا استخبارات چې کوم مذاکرات ٹی ٹی پی سره کوي پاکستانی طالبانو سره، نو په هغې کې مشکلات شته او دغه ادارې غواړي چې هغه خلک هم په دې مذاکراتو کې د هغې یو رول ولري او هغه خلک استعمال کړي، یو قسم چې د چا په طالبانو باندې یو نفوذ وي، اثر وي، چې هغې خپل اثر او اغېز هغې د استعمال کوشش وکړي، ځکه چې کوم شرایط د ٹی ٹی پی لخوا د نغم ډېر زیات. نو دا دینی علمان په دغه موخه باندې کابل ته تللي، ځکه مخکې قبایلي مشران هم تللي دا هغې یو بل پړاو ورته ویلی شي.
مخکې د پاکستان د پوځ چارواکي استخبارات لوی چارواکي راغلي وو کابل کې له پاکستاني طالبانو سره ناست وو، افغان طالبانو یې منځغړیتوب کړی وو. آیا د دغه سفر د دغه پلاوي سفر دا معنا لري چې پخوانیو خبرو کومه نتیجه نه ده ورکړې، یا لکه څنګه چې تاسو وویل ځینې ستونزې پکې شته؟ کومې ستونزې پکې دي؟ پاکستاني طالبان څه غواړي؟
ستونزې شرایط دي، مثلا پاکستانی طالبان زنه شرایط خو غیر رسمی یا تر څو حدا رسمی غیر ویری دی او پکې دا و چې دا اوس کوم دا قبایلی ولسوالۍ دی یا ضلع دی، دا د پخوانی حالت تلاړي شي، دا د فاټاش چې اوس د خیبر پختونخوا برخه ده نو دی چې غزور حالت تلاړي شي، دا د هغې غوښتنه چې د دې په وار وار باندې او پخکارې ویری دی. د هغې غواړي چې ټول پاکستانی فوج دی د قبایلي سیمو تلاړ شي، دا خپل ټول بندیان کې دیان چې د پاکستان کې اوس دی هغه رهایی غواړي. دغه رنګه په ملکن ډیویژن کې هغه هغه اسلامي شریعت او عدالتي نظام غواړي. دوباره دا شیان دي چې دا د پاکستان د ریاست پر حکومت لپاره منل دا به مشکل دي. دوباره یو منځلار پر وباسي، یو ترمیانه لار پر وباسي، یو کوشش دی او لیکن دا د وخت نه مخکې خبره به چې آیا دا به سنتیجه او پایله ولري او که څنګه.
په اسلام آباد کې د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال طاهر خان وو.
ازادي راديو پر لندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لندو چپو د ازادي راديو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د امریکا د کانګرس یو غړی وایي چې اوکراین ته د اوږده واټن وشتونکو وسلو سپارل له روسیې سره په جګړه کې د دې هیواد د بریا لپاره مهم دی. د اساسو جرګې ډیموکرات غړی آدم سمیت د خبرې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې کړي چې تفصیل د احمد تکل نورو.
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر آدم سمیت وایي له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین د بریا لپاره د اوږد واټن وشتونکي توغندي اساسي رول لري. د استازو جرګې د ډیموکرات غړي پرون وویل د هڅه کوي چې د اوکراین لپاره ډیر ژر د راکټونو د توغولو هغه ډیرش سیستمونه ترلاسه کړي چې کیف یې 50 دستګاوې غوښتي وي. هغه زیاته کړه په دې جګړه کې به هغه لوری چې لری واټن وشتلی شي په غوره دریس کې وي. د ازادۍ راډیو له اوکراینی څنګه سره په دې ځانګړې مرکه کې ښاغلی سمیت زیاته کړه چې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین له دې کبله حمله نه ده کړې چې د خطر احساس یې کاوه، بلکې ځکه یې دا کار وکړ چې غواړي د بې رحمانه او بې دلیله حملو له لارې د روسیې قلمرو پراخ کړي. ادم سمیت چې اوس یې په کانګرس کې د دواړو ګوندونو له یو شمیر استازو سره په ګډه کیف ته سفر کړی و، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره هم ولیدل. متحد ایالاتونو لامخ کې د هیمارس په نوم د چټک خوځښت د وړتیا لرونکي یو شمیر راکټي سیستمونه اوکراین ته ورکړي دي، او په دې وروستیو کې د څلورو نورو د ډول سیستمونو سپارل هم تایید کړل. لویدیځو متحدانو هم اوکراین ته M200 ډول سیستمونه چې په یو وخت کې ګڼ راکټونه توغولی شي ورکړي دي. دا توغندي کولای شي د دښمن د جبهې له لومړۍ کرښې ډېر وړاندې اهداف په ډېر دقت سره په نښه کړي. خغلی سمیت ازادۍ راډیو ته وویل د ټولې نړۍ ګټه په دې کې ده چې پوتین په دې جګړه کې بریالی نه شي، ځکه که بریالی شي نو د ده په وینا هر څوک به د نړۍ په هره برخه کې هر څه چې غواړي کوي به یې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د دې ټولګي په سر کې دا درته وایو چې د طالبانو د حکومت له طبي پیښو سره د مبارزه اداره له نړیوالو غواړي چې په افغانستان کې د طبي آفتونو له مصیبت ځپلو سره مرسته وکړي او خپل مرستې سیاسي نکړي. تفصیل له احمد تکلاور.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو په پیښو کې د انساني تلفاتو له زیاتېدو وروسته د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د طبیعي پیښو زیانمنو خلکو ته د مرستو په رسولو کې له دوی سره مرسته وکړي. په تیرو دریو ورځو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې سیلابونو د چارواکو په وینا لږ تر لږه 40 کسان ووژل او د 150 په شاوخوا کې نور یې ټپیان کړل. د سیلابونو تر ډیره په میدان وردګو او ننګرهار ولایتونو کې تلفات اړولي، خو په نورو ولایتونو کې هم د مالی زیانونو ترڅنګ انساني تلفات پیښ کړي دي. د طبیعي پیښو پر ضد د طالبانو د دولت د وزارت ویاند محمد نسیم حقانی بیګا له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې اړو خلکو ته د مرستو پر رسولو کې دوی ته اوګه ورکړي.
د سیلابونو خو طبي خبره ده چې مالی تاوان زیات رسولې دي په ټولو ولایاتو کې، چې د دې مالی تلفاتو جبران به یوازې دولت توان څخه هم لوړ وي. موږ د دوی څخه مخکې هم غوښتنه کړې ده، اوس هم په دې ته غږ کوو چې راسي دولت هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی، خلک هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، بیا په دې سیلابونو کې نور منتظر شوي دي، دوی سره هغه مرستې چې د دوی مسؤلیت یې هغه مرستې سره وکړي.
د ښاغلي حقانی په وینا په دې سیلابونو کې لسګونه کورونه او زرګونه جریبه کرنیز ځمکوي جاړه شوي او ګڼ څاروي هم له منځه تللي دي. هغه زیاتوي چې د طالبانو د حکومت مرستندوی ډلې سیلاب ځپلو سیمو ته رسېدلي او خلکو ته د اړتیا وړ مرستو د رسولو هڅه کوي. نوموړی وایي که څه هم ځینې بهرنۍ موسسې د مرستو په رسولو کې برخه اخلي، خو د ده په وینا لویو خیریه ټولنو هسې چې لازمه ده په دې برخه کې مرسته نه ده کړې. د طالبانو حکومت د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ګډون د ځینو بشري مسایلو په خاطر د نړیوالې ټولنې تر بندیزونو لاندې دي، خو د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې په ګډون نړیوالو ویلي دي چې د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو دوام ته ژمن دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانانو د بې وزلۍ کیسې ډېرې دي، خو روان وضعیت له ډېرو ماشومانو هم د دوی ماشومتوب او د ماشومتوب رنګونه اخیستي او اوس درنو کارونو ته اړ شوي.
فریما د څلورو ماشومانو مور او د کاپیسا ولایت اصلي اوسیدونکې ده. ماشومان یې څلور کلن، لس کلن، یو لس کلن او څوار لس کلن دي. هغې د تیر حکومت په ستره محکمه کې د اجیرې په توګه کار کاوه، خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته بې دندې شوه او اوس یې ماشومان د غریبۍ له امله د ماشومتوب رنګین ژوند نه لري.
دنده مې درلوده خو اوس بې دندې شوی یم. اوس مې ماشومان لاسي کراچۍ چلوي او کار کوي، له ښوونځي او کورس څخه هم پاتې شول. اوس یې نه کورس ته لیږلی شم او نه خوانځي ته په خډول ځي.
مکتب هم فامیل ساين مې تا نن
څوار لس کلنه بهارا چې د خپل کورنۍ یوازینې ګټیالې ده د کابل په تایمنی کې قلمونه خرڅوي. هغه ورستې جګړې او بې ثباتۍ لزده کړو څخه د دې د لری پاتې کې دوه عوامل بولی.
زه قلمونه خرڅوم او په تایمنی کې کار کوم، په کور کې یوازې زه کار کوم او پیسې ګټم، ځکه له درس پاتې شوم.
د ماشومانو د حقونو فعال ډاکټر محب صغم هم د خبره کوي او د افغان ماشومانو د دې وضعیت یو مهم لامل په افغانستان کې څو لسیزې جګړه یادوي.
بې وزنی او فقر چې ماشومان مجبوروي چې کار وکړي، په کم کینی عمر کې په بازار کې کار وکړي، حتی درانه او شاقه کارونه وکړي، دا د جنگ نتیجه ده. په جنگونو کې پلارونه وژل کېږي یا میندې وژل کېږي، اولادونه یتیمان کېږي یا سیران کېږي.
ښاغلی زغم وایي چیرې چې د جګړې اوربل دی، د هغه هیواد له ماشومانو د دوی ماشومتوب اخیستل شوی. تېره اونۍ د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي میرمن یاغلی زیلنسکا امریکا ته په سفر کې له این بی سي تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په اوکراین کې جګړې د هغې نه کلن زوی دې ته هڅولی چې سرتیری شي او د ټوپک کارولو او جګړې چل زده کوي. نوموړي ویلي هیله منه ده چې وکولی شي خپل زوی ته د هغې ماشومتوب بیرته ورکړي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون لمخې یو انسان د زیږون لورځې تر 13 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي، خو د افغانستان په شان ټولنه کې بیا دا قانون ډیر عملی نه دی. د ماشومتوب موده ژر ختمه او انسان په ظلمیتوب او ځوانۍ ورګډوي، درانه کارونه پرې کوي او وسلوالو لیکو ته جذبېږي. د یادونې ده چې په دې تړاو د بشر حقونو نړیوالو سازمانونو تل خپل غږ پورته کړی. له ماشومانو نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د سرطان په 12مه نیټه په یوه اعلامیه کې وویل چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره په دغه هیواد کې ماشومان له تاوتریخوالي او نورو ګواښونو سره مخامخ دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې زیات ماشومان او ځوانان داسې احساسوي چې اړ دي کار وکړي او ځینې یې له افغانستانه بهر خطرناکو سفرونو ته زړه ښه کوي. په ورته وخت کې د ماشومانو او وسلوالو شخړو په اړه د ملګرو ملتونو وروستی راپور چې د سرطان په 13مه نیټه خپور شوی ښیي چې دا مهال زرګونه ماشومان د جګړو په سیمو کې په بد وضعیت کې ژوند کوي. په راپور کې د ماشومانو د حقونو په وړاندې په تیر 2020 کال کې د نږدې 40,000 سرغړونو یادونه شوې چې په ورځني ډول یې شمېر 15 ته رسیږي. په یاد راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راغلی چې ماشومان پکې د جګړې له امله سخت متاثره شوي دي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
اوریدونکو د خبرونه خبری مسائل هم ورورو پای ته رسیدي او سم تاسو یو شمیر پیغامونه اورو.
سپین بولک پر دروازه باندې هم غنم روان دي، هم چیل روان دي. طالبان مشران دي دروغ نه وای چې موږ ګرځولې چای نه جره ګرځولې ټوله روان دي. هم غنم روان دي، هم چیل روان دي، هر څه روان دي. وړي وو شان ته دوه ګرانج په کندهار ولایت کې چې بخي ډېر ګرانج او ګرته وړي مو اکثر پاکستان ته روان دي. زما د مشرانو طالبانو سم داخله دا جره وګرځي دروغ نه وای چې موږ ګرځولې چې موږ ته تدابیر نیولې چې چي څوک ناري دا مخفل دیدله چې کانټینران او مزداوی د غنو مډک یا وشتل یو چیل او وشتل هغه خواته پاکستان ته زور ته ولاړم چې وشتل دا هیڅ بنجز نه وبنج لګولي.
السلام علیکم سید محمد احمد هلمن ولایت څخه. دا هلمن ولایت کلایبس په سیمه کې چې کوم سروي دا اوس مې سي د خاصه خسوي د ورور دا ورور او مایوب او خوارته کاټ نور کو کېږي ګرد یا پرندوالی باندې یا پر ماماتوب او اکاتوب او خريتوب باندې ورور یا پر اخشیتو باندې کدی واسطه پکښه ورور څو کاټ ورکی کني نه د ورکی ورور مسکین در په در غریبان پات خان سړی ته ورکړو کیږي.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته اولن السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د چرچنو ولسوالۍ څخه دا پیغام د تپریژن. موږ په ولسوالۍ کې مخابراتي سیستم ډیر کمزوري دی یو ودا نه دا کشنکه به سیم خدا دا ټلیفونان کار نه کوي.
زه اسمای مال د سب نمی اړیکه نیولې. زه غواړم چې د دې عزیزو تک بازار چې تر دغه بټیګانو پورې خامد ای او یو موټر پرې نشي کولای پرهتې پرې لاړ شي او کچېره دا سړک پوخ شي یو موټر وشي کولای پرهتې پرې تیر شي نو هغه د موږ به ډیر خوشاله شي. یوازې د ما د هیله نه بلکې د ټولو کلیوانالو د هیله ده.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
اوریدونکو دویم نیمایی ته ورسیدو. وړاندې درته د